السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده دا ورځ له 1981 کال راهیسې نمانځل کیږي د سولې د نړیوالې ورځې سږنی شعار د سولې د کلتور وده ده چې د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې په پالنې ټینګار دی یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي دوی زیاتوي سوله یوازې د سار د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبلله مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې وویل د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده د هند پاکستان نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو همغږ وکړ چې د ترکمنستان افغانستان پاکستان هند د ګازو په پایپ لاین ټاپي کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره طرح شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور ورکوي چې پرون له پاکستان او ایران څخه تر 350 ډیرې افغان کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې د خبر له مخې 355 کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپله خوښه بیرته راستنې شوي دي په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو ګواښ کړی دی په پاکستان کې درې ماشومان ګزارن وهلي دي د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پیښې په بلوچستان خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوې دي په خیبر پختونخوا کې سږ کال دا د پولیو لومړۍ پیښه ده په پاکستان کې تیر 2023 کال د ګزارن شپږ پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسیدونکي وو په پاکستان سربیره افغانستان کې هم د پولیو پیښې سږ کال ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا ژوندی دی سږ کال بیا په جنګ ځپلې غزه کې هم د پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړل شوی دی ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی دغه راز ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبې له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي ډان ورسپانې نن د امنیتي سرچینو په قول ویلي پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا د شمالي وزیرستان په سپین وام او بنو کې نښتې کړي دي د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید کړی چې په نتیجه کې شپږ عسکر او 15 وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان نارامه ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پي او په بل کې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي خبرونه مواردل ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده در مطلب مداده چې په پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایراني او پاکستاني چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي افغان پخواني ډیپلوماتان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي
بیرغ دی بلی ملی سرود دی او بلی هم پاسپورت دی د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک ټول ملت ته یې په ټیټه سترګه کتلي دي
د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو عظیمي له 1 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د فوټسال مینوالو ته هم رپورټ لرو افغانستان به نن له اوکراین سره مخ شي او که یو وګټي سل په سلو کې د نړیوال جام حذفي دا ورته لار پیدا کوي
ګولاته ماتې ورکړه او چټاینې لوبه وبایلله خو ډیر کم توپیر یعنی چې په یو ګول سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي زما نظر دا چې ان شاء الله چې اوکراین هم دا لوبه وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او په پیښور کې د افغان هنرمندانو په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پاکستان ته تښتېدلي.
زیر مازیګر په پیښور کې دی بیا مو مخامې
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ او ډېر عزت مونږ ته راکو. خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس قلم نه کول چې مونږ به پیښور ته کډوال کیږو. بهرات دوه سندرو جوړولو ته براتلو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه هیوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استازو د نه درېدو له کبله د دغو هیوادونو چارواکو توندې نیوکې کړې دي. لومړی پیښه په پاکستان کې شوې او چېرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خبرېدو پر مهال نه و پاڅېدلی. وروسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې د ملي اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال له ځایه ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناست و. دغې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله. په دې اړه باندې به تاسو ته رپورټ د فیروزې عزیزي وړاندې شي.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داودزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته یې په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په دا ډېر بدمعلومي چې د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دي. ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دام د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین د حقې سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه ودرېدلای چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی بی سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. که داسې وي په دې کې اورېدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د سپتمبر میاشتې 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده ده، هغه هم د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دے هر ساد مرگ پیارا دا سوللک ناوی سوللک ناوی سوللک ناوی دڑم بیش پی موترا دا سوللک ناوی دڑم بیش پی موترا دا جنگ د زهر بوی دے هر ساد مرگ پیارا دا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستان د باندې په فرانسې کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، وایي کلونه کیږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خو لا هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دشدګر په نام پیژنې امن مت زوینم دے دلرن مسندرا دا سوللکناوی سوللکناوی دلم بیش پہ موترا دا
کله بیا د اشیر سندره شي یا زمزمه شي نو د هغې زیاو په سوچندکی کې، نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي. خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله، او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ، او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي،
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته ورسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي. لا اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، هوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقع او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول، او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو، د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی. خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي، او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یوه محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده، وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شیبې همدغه وې، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله، او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي دي. نن د سپتمبر میاشتې 28مه نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. لدې کارې مو خدا وا چې پنړی کې د ټولنیز سولې ټینګښت او غختلتیا ته کار وشي او دغه سانګړي ورځ لاري د نړیوالو پام د سولې ارزښت را وړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت داوی کړي، خدا مو خلکو سربیره وخت نا وخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبرې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوي رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشی کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتيي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکي یو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 11 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې نوموړی خوشی کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له 11 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشی شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښو. هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریت په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې. د دې بریت په ترڅ کې د یو شمېر ملکانو د وژل کېدو خبره هم ورکړل شوې ده. حزب الله ډلې د اسرائیل په مخنی سره د حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمه اسرائیل ورسله هغه پرون دغه بمباری وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمه په توغندوی وښته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینې بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی برید له امله د وژل شویو شمیر 13 تنو ته رسیدلی چې په دوی کې 8 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیر شپه وویل چې د دوی 15 خړی د اسرایلی ځواکونو د بریټ لامل وشل شوی دی. خو د دې کسانو د وشلو د ځای په اړه څه نه دی ویلي. اسرایلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې دا هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمباد شویو سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبناني ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نشتې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیچرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
له خبرونو ور اخوا
نن د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې له اوکراین سره مخ کیږي. که افغانستان دغه لوبه له اوکراین وګټي نو سل په سلو کې به د نړیوال جام حذفي د ورته لار پیدا کوي، ځکه چې وارد مخه په خپل ټیم کې دویم ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند مصطفی هاشمی ازادي روډ ته ویلي دغه سیالي به د افغانستان په وخت مخام په ونی موجو د ازبکستان په اندیجان ښار کې وشي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ ناوخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. دغه فدراسیون ویاند او نشراتي مسؤل مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له دوه لوبو وروسته چې مونږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به مونږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وکولای شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوټسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې لانګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې لارجنټاین فوټسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوټسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوټسالي لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیرو دوو لوبو ته په کتو سره ویلای شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتک چانس د اوکراین په پرتره ډیر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې په خوانی ګول ساتونکو اسمرای کلیوال هم ورته نظر لري.
د غتیر مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل دی چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښې لوبې کړې دي. د دوه لوبې په کتلو سره چې انګولا ته ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره، که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
د فوټسال یو شمیر مینوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبو خوښتي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله من دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابی ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې موږ د میدان غټون کیو او اوکراین ته ماته ورکو. خلو بغاړي لرو چې ډیره لوړ روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې ملوبه ولیدله زموږ ټیم ډیره خلو به وکړه چې د ټولو د منلو وړ و او ارجنټاین ته د باور وړ نه و.
د خوست ولایت اوسیدونکي او د فوټسال یو بل مینوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوټسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي. او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاص دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24مه د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15مې به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
په کندهار کې د چپلیو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس شپک فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلم بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسول اسدالله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
دا خارج څه کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یو وزن مسئله دي. باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تروپای لوړ سي. عمومي مشکل په تروپای دي. تروپای چې د چمپل لا ډیر ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزانه تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. ولې دا هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشانه او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامولای. کم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې دلې په لاس تمامو د دې دا راځي دلې په اتو کې ولې د دې ټول شې چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زور دا انجنيران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشين ته خېږي، داغه سه بیا سیده ځي ماشين ته. هلته بیا په ډایی کې سره یو ځای کېږي، د ډایی سره بیا مواد لویږي، بیا مواد سره ډایی بیا خپل وخت لري. چرچې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته باسو، بازار ته وځو.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې او د ورځې موږ چمپلان ته جوړو. د چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راستو. د موږ خپل افغانستان تولید دی، ښه شی دی، ارزانه شی دی.
د کندهار رپورت به وروسته بیا درته مکمل خپور کړو. خو اوس به د یوې پیشو په اړه رپورټ ولرو. یوه خړه پیشو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتره ډیره لار وهلې، له څو اونۍ وروسته څرنګه پیدا شوه؟ جزئیات په دغه رپورټ کې.
دراین بیو په نوم پیشو د میلی پر مهال له یلو ستون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه. دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپل پښو یې واخیسته د هغې شپږ پاوند وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوسییټډ پرس شانسته وویل
But I believe truly that he made that track mostly.
اسما به خزل تل ویدلی چې دا سفر د پخپل کړای خپړی سولې دلیدی سلویخ فیصد وزن کم شوی دا نه خورو لامل یې د بدن پروتین ډیر کم شوی څوک ورسره نو چې غمی وخوري
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ورپغړه کړی دی چې بیا داسې چمونش